گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورئ.
طالبانو په قطر کې د زلمی خلیلزاد سره قتل تایید کړل. په پاکستان کې د امر اختیار وزارت وایي په ټول هیواد کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو، او سوریه وایي چې د اسرائیلو د راکټونو مخه نیولې ده.
د خبرونو نو وروسته پر راپورټونو کې نن یو مسله د پښتون ژغورنې د غورزنګ مسله ده. د غورزنګ یو کلنکیږي او مشان ویل دي چې مبارزې ته به ادامه ورکړي. د یو راپور لمخې په افغانستان کې له 2 میلیونه نه زیات کسان بې روزګار دي.
د کابل پنتون پر تخلیق پنځینه د انجینری څنګه نه فارغ شوم او تقریبا 3 کال کیږي چې وزګار یم.
نن په امریکا کې د مدني حقوقو د سر مبارز مارتین لوتر کینګ ورځ نمانځل کیږي. خو د دې او نورو مطالبو مخ کې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. امریکایي سناتور لینزی ګرام پاکستان ته په سفر کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي او وایي چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نه به وغوړي چې د افغانستان د سولې د بهیر په حق له د عمران خان سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په دې حق له داسې وویل.
پھر قطر نے ریکنسیلیشن کے پروسس
قطر د پخلاینې په بهیر کې نقش لري. د طالبانو سیاسي دفتر حل تدای مونگ پر دی خبرې کولای شو چې څنګه د سولې او بیا پخلاینې په برخه کې مشترک کار وکړو.
لینزی ګرام وایي که پاکستان غواړي چې مونږ د ستراتیژیک ملګری په توګه وګوري نو پاکستان دې په هماغه ورځ زیات اقدام وکړي.
I'm going to urge him to meet with the prime minister.
زه به ترامپ دې ته وهڅوم چې له عمران خان سره چې څومره ژر کېدای شي ملاقات وکړي. زه فکر کوم هغوی به دا کار وکړي. دواړه یو شان شخصیت لري. پر عمران خان د 13 یا 16 کلونو را په دې خوا انتقاد کیږي چې له طالبانو سره د پخلاینې خبرې کوي. د هغه خبره سمه وه. یوه خبره چې زه څه غواړم وکړم هغه دا ده چې په افغانستان کې جګړه د پخلاینې له لارې حل کېدای شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 13 کلونو را په دې خوا په پاکستان سخت انتقادونه کوي او پاکستان یې ټول امنیتي مرستې ځنډولې دي. ګراهم وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د باور نشتوالي د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزه کړې ده.
طالبانو دا خبر تایید کړی دی چې استازو یې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. طالبانو په اعلامیه کې ویلي دي چې دا غونډه نن شوې ده او سبا به هم ادامه ولري. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په نننۍ غونډه کې د افغانستان د بارنۍ قواو په وتلو او په دې خبرې وشوې چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد په ضد نه استعمالیږي. په خپل خلیلزاد تر اوسه پورې په دې حق لا تبصره نه ده کړې.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان خار کې نن سهار وختي څه باندې 2 بجې د افغان ځنګړو ځاګونو پر قطعي موټر بم انتحاري حمله شوې ده. د دفاع وزارت یو جګپړی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي دي چې په دې برید کې د 100 نه زیات امنیتي کسان وژل شوي دي. دغه ولایت سیمه ییز چارواکو د دوشنبه په ورځ امریکا غاک ته وویل چې وسلوالو لمړی د چاودونکو موادو ډک همبي موټر د دې قطې په دروازه کې وچاوه. د میدان وردګ امنیت قمندان وایس سمیمی امریکا غږ ته ویلي دي چې تر لومړی چاودنې وروسته 3 نور وسلوال چې غوښتلې د چاودیدونکو موادو یو بل ډک موټر دغه مرکز ته دننه کې له منځه یوړل شول.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ګوند د سترې محکمې نه غوښتي دي چې پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری دی پارلمان ته نه پرېږدي. علي زرداری په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د سند ایالت نه بریالی شوی و. خود تحریک انصاف ګوند یو غړي خورام شیر زمان د سترې محکمې نه نغښتل چې آصف علي زرداری دی زکه د پارلمان نه منشي چې خپل شتمنۍ پټه ساتلې. خورام شیر زمان ویلي دي چې پخوانی جمهور رئیس د امریکا د نیویارک په ښار کې یو اپارټمان لري او د مالیو په کاغذو کې پټ ساتلی. په خپل زرداری تر اوسه په دې حق لا سن دی ویلي.
د سیمې ونړي د خبرونه د امریکا غا غشناره دو د واشنگټن د سټورن اوریا. په پاکستان کې د امریکایي مسولین وایي چې په ټول هیواد کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. نور تفصیل د زامن مومن نوري.
مسولین وایي چې په دې کمپاین کې به 9.2 میلیون ماشومانو ته چې عمرونه د 5 کالو نه کم دي د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د پاکستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ویلي دي چې سږکال پلان لري په دې هیواد کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي ختم کړي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ یوازنی هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې شته. مسؤلین وایي چې په دې کمپاین کې به 2,80,000 واکسیناتوران برخه واخلي او په سرحدي سیمو کې به هم ماشومان واکسین کړي. تیر کال په پاکستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو 8 قضیې ثبت شوي وې. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د هند په جنوب کې پولیس په یوې ډلې پسې ګرځي چې ګمان کیږي د 100 نه زیات کسانې نیوزیلند ته په قاچاقي توګه انتقال کړي. پولیسو ویلي دي چې قاچاقبرانو دا کسان 9 ورځې مخکې په کښتۍ کې سپاره کړي او تر اوسه نه ده معلومه چې د بهر په کوم ځای کې به وي. پولیس وایي په کښتۍ کې دومره زیات خلک سپاره شوي دي چې ځینې کسان مجبوره شوي چې خپل بکسونه او کالي ځای په ځای پرېږدي. په بکسونو کې وچه میوه او په بهر کې د سفر کولو لوازم هم پیدا شوي دي.
د سوری مطبت وایي دغه هیواد پوځیانو د اسرائیلو راکټونه خونسا کړي دي. په ویلامې کې د اسرائیلو پوځ منلی چې دوی نن سهار وختي په سوریا کې د ایران پوځي اهداف وشتي دي. د هر څه د دمشق هوایي ډګر ته نږدې شوي دي. پوځیان وایي چې برید یې د اسرائیلو پر خاوره د ایراني راکټونو د راپرېوتو په غچ کې کړی دی. په برطانیې کې میشت د سوری د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په پیښه کې 11 کسان وژل شوي دي.
په امریکا کې د ځینو حکومتي ادارو د بندېدو یا بې معاشه کار کولو 15مه هفته پیل شوې ده. دیموکراتان لا هم د جمهور رئیس ټرمپ هغه پیشنهاد ردوي چې وایي امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو د اوسېدو موده به موقتا تمدید کړي او د مکسیکو سره په سرحد کې د موانعو جوړولو لپاره $1,000,000,000 غواړي. نور تفصیل تاج امینیار لولي.
جمهور رئیس ټرمپ اوس د دیوال جوړولو د پیسو تر غوښتنې اخوا نور پیشنهادونه هم لري. ترامپ د هغه پروګرام د 3 کالو د تمدید خبره کوي چې د مهاجرینو او غیر قانوني کډوالو لپاره جوړ شوی دی. ولسمشر ترامپ وایي
که موږ په دې کار کې کامیاب شو نو موږ به په رښتیا د اوږدې مودې راهیسې یو حقیقي فرصت ولرو چې په 2 ګوندیز تفاهم د مهاجرت اصلاحات رامنځته کړو.
خو دیموکراتان په دغه پروګرام کې ټولو مهاجرینو ته دایمي مسؤلیت غواړي. پدې کې هغه کډوال هم شامل دي چې د پخوانی جمهور رئیس براک اوباما حکومت ورته د ډاکا په نوم د پروګرام لارې د بیرته ستنېدو د مخنیوي په هدف پناه ورکړې وه. د کانګرس په ټپه ولاړ وضعیت او د سپینې ماڼۍ لخوا د حکومتي ادارو د بیرته نه پرانستل او مامورینو ته معاش نه ورکول لا یو نامعلوم حالت سره مخامخ دي.
او وروستی خبر دا چې د جنوبی کوریا او متحده ایالاتونو استازو په سویډن کې د شمالي کوریا د استازو سره کتلی دي. چارواکي وایي چې په مجلس کې د نړۍ د متخصصینو یو کوچنی ډله هم حضور لري. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د غونډې د ځای او دقیقې نیټې په هکله څه نه دي ویلي. د رسنیو په حواله غونډه د سټاکهولم ښار په شمال ختیځ کې جوړیږي او سبا به هم دوام وکړي. د امنیت لپاره سیمه کې ګڼ پوځیان هم دیره شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کښنا لیدو د واشنگټن د سټډیو نه واوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو کلن کیږي په دې حقله رپورټ لږ وروسته اوري. د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په 1300 انتخاباتي ډلو کې یوازې 3 ښځې د مرستیالانو په توګه غوره شوي دي. د انتخاباتو سرونکي او د ښځو د حقوقو مبارزانو ویلي دي چې انتخاباتي ډلې د ښځو پراخ سیاسي رول ته متحد نه دي. د کابل نه خبریال ممتاز بهیر رپورټ راکړی دی.
د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په انتخاباتي ډلو کې د ښځو ونډه اند یو لاس د ګوتو لشمیر سره هم برابر نه ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې په دغه کمیسون کې 13 انتخاباتي ډلو د جمهوری ریاست انتخاباتو ته نوملیکنه کړې ده چې یوازې درې خزې هغه هم د مرسیالانو په توګه پکې شامل دي. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي چې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه د خزو لپاره یو ښه فرصت و ترڅو د دولت د رهبرۍ په کچه کې ونډه واخلي او په سیاسي ډګر کې د ښځو ستونزې هوارې کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا د بنسټ د ښځو او ځوانانو د څانګې مشرې مریم اروین بارکزی په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
اراده درته موجوده نه ده چې ښځې بالاخره په رهبرۍ کې اوسي. نن چې دا ټکټونه ځینې سبتمبر کا او ښځې په خپل څنګ کې نه شته دي، دا په خپله هغه مبرهم دلیل کېدای شي چې په راتلونکي کې دو تا متقاعد توګه ستنه دي چې بالاخره ښځې په رهبرۍ کې وي، بالاخره ښځې هغه کسان چې پلوسپیچه ده د اجتماع تشکیلوي، رای دهنده د اجتماع تشکیلوي، هغه نه غواړي چې په خپلو ټکټو کې ولري. دا په خپله هغه مبرهم دلیل دی دو تا چې د اراده درته نه لري چې ښځو سیاسي ګډون وکړو.
د ښځو د حقونو فعالان په انتخاباتي ډلو کې د ښځو لږې ونډې ته په اشاره وایي چې انتخاباتي ډلې د ښځو پر سیاسي رول او د هغوی پر وړتیاو باور نه لري. د افغانستان د ښځو د شبکې عمومي رئیس ماریا اکرمی امریکا غږ ته وویل: درې څلور لاملونه کېدلی شي. لومړی دا چې د امنیت مسله ده، دویم دا چې ښایي ښځې د سړیانو په پرتله افراطي نه وي چې څه ډول وشي کولی رایې واخلي، دریم دا چې په خواشینۍ سره لا هم زموږ ټولنه هغه پړاو ته نه ده رسېدلې چې د ښځو پر وړتیا باور وکړي، ښایي له ښځو څخه ویره ولري. په افغانستان کې د ښځو د کره شمیرې په اړه تر اوسه سروې نه ده شوې، خو ځینې ادارې وایي چې د دغه هیواد له نیمایي زیاته برخه ښځې دي. د لیلا په نوم د کابل ښار یوه اوسیدونکي وایي: که څه هم افغان چارواکو د ښځو د حقونو د دفاع او په سیاسي واک کې د هغوی د ګډون په نوم تل شعارونه ورکړي دي، خو په عمل کې لیدل کېږي چې په انتخاباتي ډلو کې د ښځو ونډه په هیڅ حساب ده.
د ښځو د پیاوړتیا لپاره په افغانستان کې سیاسي واک ته د ښځو رسیدل ډېره مهمه ده، خو لیدل کېږي چې ښځې په دې برخه کې اوږده لاره په مخ کې لري او په لنډ وخت کې داسې څه نه لیدل کېږي چې ښځې ورته هیله مند شي.
د افغانستان نافذه او قوانینو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په وړاندې هیڅ ډول محدودیتونه نه دي وضع کړي او حکومت یې مکلف کړی چې د ښځو په ګډون ټولو خلکو ته په ډیموکراتیکو پروسو کې د ګډون یو شان اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان ذبیح‌الله سادات وایي چې کمیسون له قانون سره سم د کاندیدای لپاره ټولو ته یو شان زمینه برابره کړې وه.
دوه مېرمنو هم د ټاکنو خپلواک کمیسون د معلوماتي بسې ترلاسه کړې وي، اما هغه شرایط چې قانون وضع کړي هغه شرایط باید حتما نه وي پوره کړي او دوی بیرته مراجعه هم ونه کړي ټاکنو خپلواک کمیسون ته. خو په دغه انتخاباتي ټکټونو کې د ځینو نوماندانو سره د مرستیالانو په توګه مېرمنې شتون لري.
خو ښاغلي سادات هیله وښوده چې د راتلونکو انتخاباتو د رای ورکولو په پروسه کې د ښځې پراخ ګډون وکړي. د اوس په پرتله د تیرو جمهوري ریاست په انتخاباتي ډلو کې د ښځو ګډون زیات و. په هغو انتخاباتو کې یوه ښځه د کاندید او نه نورې د مرستیالانو په توګه ونډه درلوده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو کلن کیږي. مشرانو یې ویلي دي چې غوښتنو ته یې تر اوسه ځواب نه دی ورکړ شوی، نو ځکه به د دوی مبارزه جاری وي. د غورځنګ رهبر منظور پښتون په شمالي وزیرستان کې د خپلو سلګونو پلویانو په یوه غونډه کې د پاکستان د حکومت او پوځ نه وغوښتل چې په مطبوعاتو باندې د یو ماشوم د دعوی تحقیق وکړي او نتیجه یې ورسته اعلان کړي. نور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
په ټولنیزو رسنیو په خبرې شوي ویډیو کې د شمالي وزیرستان د خیسور د کلي حیات خان وزیر ادعا کوي چې پلار او ورور یې پوځیانو نیولای او پوځیان له اجازه پرته د هغوی کور ته ورننوځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د سیمې له خلکو سره یې لیدلی او د پیښې په اړه یې د مشرانو سره جرګه کړې ده.
نارت وزیرستان سره چې کلمه د عام ولس سره ناروا سلوک دی، غیر انساني رویه ده، هغه داسې چې میر د روایات بیخي خلاف ورزی ده، دغه په خلاف دا ریلی وي، دا دغه پیغام ورکوي چې یعنی میر ته په خپله خبره باندې څه هم داسې خبرات برداشت وړ نه دو چې پاک شي د میر د یعنی د پت او د عزت خیال نه شي ساتو.
امریکا غږ په خپلواکه توګه د دې ویډیو د کروالی تصدیق نشي کولای او امنیتي چارواکو هم په اړه څه نه دی ویلي، خو د حیات دغه ویډیو لار او بر او په ټولنیزو رسنیو کې د پښتنو غوسه راپارولې ده. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر پرون په کراچۍ کې د نقیب مسعود د لومړي تلین په جلسه کې وویل نور به په پښتنو باندې په ظلم او زور زیاتی غلی پاتې نشي.
ملګری دا یو یاد وساتئ، نه نه کور ته راننوځي څه ورته وایي؟ هغه یې پلار وړی دی، هغه یې ورور وړی دی، په کور کې مشران څوک نشته. افوجان ورته راننوځي ورته وایي چې ماته کټ راوړه، ماته نیالی راوړه.
علي وزیر په کراچۍ کې د پښتنو د وضعیت په اړه وویل چې د پښتنو پر خاوره ناامني او بې وزلي پښتانه مجبوره کړي دي کراچۍ ته کډه شي.
پښتانه دلته دهشتګردۍ ته نه دي راغلي، پښتانه دلته له چا سره جګړې ته نه دي راغلي، پښتانه په خپل وطن کې مجبور شول، په کراچۍ کې په مزدورۍ پسې راغلي دي، په روزګار پسې راغلي دي. خدای دې ریاست هغه ادارې
د خزو د اقونو فعال ګلالی اسماعیل په خپل فیسبوک پاڼه کې دغه پیښه غندلې او د بشري اقونو د سازمانونو لخوا یې په دې اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده.
یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو
مونږ ټول پوهیږو چې جنسی تاوتریخوالی یا د ستر او پردې تر پښو لاندې کول یوه حادثه نه بلکې یوه جنگي وسله ده. مونږ لیدلې چې په نړۍ کې په جګړو کې په ښځو باندې د جنسی تیری په واسطه له دښمنه عزت نفس اخلي، څو له شرمه بیرته پورته ورته ونشي کتلی. زه له بشري حقونو له ډلې غوښتنه کوم چې د حیات په قضیه کې دې خپلواکه پلټنه وکړي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې که د حیات وزیر پلار او ورور خوشي نه کړي غورزنګ به یو ستر لاریون پیل کړي. د پاکستان د پوځ لخوا د خپرې شوې ویډیو په اړه غبرګون نه دی ښودل شوی، خو پخوانی دریز یې دا دی چې پوځ په وزیرستان کې د خلکو د امنیت لپاره میشت دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. نن ډېر شورزې وشوي چې په امریکا کې ځینې حکومتي دفترونه بند دي او ډېر نور بې معاشه کار کوي. جمهور رئیس ټرمپ د مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړولو لپاره د بودیجې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زرګونو مهاجرو ته به موقتی او محدود مسؤلیت برابر کړي، خو دیموکراتانو دغه وړاندیز نه دی منلی. د امریکا خبریال مایکل بومن وایي چې سیاسي جنجال ادامه لري، زرګونه مامورین بې تنخواه کار ته راځي او یا هم په کور کې ناستي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
جمهور رئیس ترامپ اوس د دیوال جوړولو د پیسو تر غوښتنو وراخوا نور پیشنهادونه هم لري. ترامپ دغه پروګرام د 3 کالو تمدید خبره کوي چې د ماجرینو او غیر قانوني کډوالو لپاره جوړ شوی.
If we are successful in this effort,
kamuk pade kar ke kamyaw shu numuk bo parikhtiya de ugde mudira hisi yow haqiqi fursat wolaru che pad wa gundi tafahum de muhajirat islahat ramanstaklu.
خو دیموکراتان په دغه پروګرام کې ټولو ماجرینو ته دایمي مسؤلیت غواړي. په دې کې هغه کډوالم شامل دي چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت کې د ډاکا په نوم پروګرام لارې ورته د بیرته ستنېدو د مخنیوي په هدف پناه ورکړل شو. مهم دیموکراتان وایي د ټرمپ دا پیشنهاد ما سر نه دی.
We wanted a pathway to citizenship.
موږ د غټولو ماجرینو ته د تابعیت ورکولو زمينه جوړوله. ترامپ یوازې د یوې محدودې ډلې په اړه خبره کوي چې ډاکا پروګرام دی او یوازې همدغه کسانو ته موقتی اقامه ورکوي. که رښتیا غواړي چې د ماجرات په مسله کې لوی اصلاحات راوړي، نو حکومتي ادارې دې بیرته پرانیسي او د ناتمامه کارونو د ختمولو لپاره دې د دیموکراتو مشرانو سره خبرو ته کښېني.
تیر کال ترامپ غوښتل چې همدا پروګرام ختم کړي چې اوس یې د موقتی غزولو خبره کوي او د دیموکراتانو غواړي چې دغه د شرطونو سره موافقه هم وکړي. دیموکرات سناتور کریس مورفی په ټویټر یو مقایسوي خبره لیکلې ده چې وی تصور وکړي که یو څوک آمدن په خپل موټر ستاسو کور وران کړي او بیا درته ووایي چې که 15 میلیارد ډالر ورته ورکړي بیرته به یې درته جوړ کړي، نو تاسو به ورته څه ووایئ؟ خو د جمهوری غوښتونکو په نظر د دیموکراتانو د خوانه د نوې سرحدي ممانعو د مطلق ردول د حیرانتیا او د مخې سیاست ښکاری، ځکه په وروستۍ لسیزو کې ډېرې ممانع د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتو حکومتونو په وخت کې جوړې شوې دي.
President Clinton built fencing.
جمهور رئیس کلینتن سیمی ممانه لګولې وی. جمهور رئیس ایچ دبليو بوش سرحدی ممانه جوړ کړې وی. جمهور رئیس جورج دبليو بوش او جمهور رئیس باراک اوباما هم موانه جوړ کړې وی. دا هیڅ کله غیر اخلاقی خبره نه و. جمهور رئیس په دې ډیر پوره وضاحت ورکړی. هغه د 2000 میله سرحد باندې د 240 درش میله موانه جوړولو خبره کوي. دا هغه صحیح دی او لویت لري.
کله چې کانګرس بیرته په کار پیل وکړي، د جمهوری غوښتونکو په مشرۍ د سنا مجلس او د دیموکراتانو په مشرۍ د استازو د مجلس دواړو نه تمه کیږي چې هغه تادیت تصویب کړي چې د کار د پیل سره به په بل مجلس کې تاریخ په تیریدو وي. د کانګرس په ټپه ولاړ وضعیت او د سپینې ماڼۍ د خوانه د حکومتي ادارو د بیرته نه پرانستلو او مامورینو ته معاش نه ورکول د یو نامعلوم حالت سره مخامخ دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې هم واورېدل چې نن په امریکا کې د مدني حقوقو د مبارز افریقایي الاصل امریکایي مبارز مارتن لوتر کینګ ورځ نمانځل کیږي. لوتر کینګ 50 کاله مخکې وژل شوی دی. کینګ د مدني حقوقو مبارزه وکړه او په امریکا کې لوی بدلون راوس. د هغه وخت نه تر ننه پورې دلته د نژادونو درناوي لپاره ډیر کار شوی دی، خو ژور انقسام اوس هم لاشته. په دې هکله د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
زه یو تصور لرم. دا هغه وینا و چې مارتن لوتر کینګ په 1963 کال کې د اگست په 9 نیټه وکړه. یو ملت یې پر هیجان راوست او ټولنیز حقونه او اقتصادي عدالت یې په امریکا کې د خبرو اترو په لومړۍ کرښه کې راوستل.
هغه په رښتینې توګه د نژادي برابرۍ د ترلاسه کولو لپاره کوښښ کاوه. یوازې دا نه، بلکې د اقتصادي عدالت د منځ راوستلو لپاره یې هم هڅې کولې.
د هارډوډ پوهنتون څخه ګری کاروي سره له دې چې ډیر پرمختګونه رامنځته شوي دي، خو بیا هم اقتصادي توپیرونه شتون لري.
که د تور پوستو امریکایانو اقتصادي حالت وګورو، د یوې افریقایي کورنۍ منځکوره مصارف د یوې متوسطې سپین پوستې امریکایي کورنۍ په پرتله په یوه ډالر کې 10 سنټه دی.
یونس بشارور د سافټویر انجینیر دی چې په سیلیکون ویلی کې کار کوي. هغه د یو افریقایي مهاجر په توګه وای د افریقایي امریکایانو په څیر له تعبیر سره مخ دی.
دا په وړو مسایلو کې پک شوې دي. تاسو پوهیږئ، کله چې له یو پانګوال سره یوې غونډې ته ځئ، دوی نه غواړي هغه څه ووایي چې تاسو ورته ووایاست. شاید د دې وجه ستاسو شرکت وي. کیدای شي دا د هغه څه په څیر دي چې تاسو ورباندې کار کوئ، مګر کله ناکله تاسو احساس کولی شئ چې دا کارونه ستاسو د پوستکي د رنګ له امله دي. دوی یوازې د رنګ په خاطر له خلکو سره په منظمه توګه معامله نه کوي.
د افریقایي امریکایي ټولنو په وړاندې د پولیسو ظلمونه د اندېښنې بله سرچینه ده. د تورانو ژوند اهمیت لري. غورځنګ په 2014 کال کې په میزوري ایالت کې، کله چې د یو سپین پوستي امریکایي افسر پر ډزو یو تور پوستی ووژل شو، بیا تاسیس شو. د مارتین لوتر کینګ د مشهوري وینا چې ویلي زه یو تصور لرم، تر اوسه یقینا امریکا بدلون موندلی دی. امریکا 2 ځلې افریقایي امریکایي باراک اوباما ته رایه ورکړه. لومړی ځل په 2008 کال کې او دویم ځل په 2012 کال کې. خدا چې آیا نژادي اړیکې خشیوي او کنه، لکه څنګه چې شواهد څرګندوي، په دې نږدې وخت کې د سپین پوستو توافق غوښتونکو ګروپونه بیا راپورته شول. له همدې امله د نژادي اړیکو د ښه کیدلو لپاره اوږده لاره په مخ کې پرته ده. ګالیرا نانورستاني، د امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د کار او د ټولنیزو چارو چارواکي فیض الله زکی ویلی دی چې په افغانستان کې د بیکاری اندازه زیاته شوې ده. د بیکاری اندازه ټیټه شوې ده او د ټیټېدو لپاره یو شمیر پروګرامونه ترتیب کړي دي، مګر ښاغلي زکی ویلي دي چې د ګاونډیو هیوادونو نه ډیر زیات مهاجر بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي او له دې کبله بیکاری زیاته شوې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی نن د دوشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې هر کال د افغانستان د کار مارکیټ ته 1400 زره نوي کارګر داخليږي چې ورسره د بیروزګارۍ کچه هم پورته ځي. فیض الله زکی په تیرو دوه کلونو کې د ایران او پاکستان څخه په لوی شمېر د افغان مهاجرینو ستنېدلو یادونه وکړه او وویل چې د مهاجرینو ستنېدلو هم په افغانستان کې د بیکارۍ کچه پورته وړې ده.
فاکتور دیگه هم پروسه او دت به وطن بس
بل عامل وطن ته د ستنیدلو بهیر دی چې ډیر زیاتوالی په کې راغلی دی. په دې تیر دوه کلونو کې هر کال شاوخوا 1 میلیون مهاجر خپل وطن ته ستانه شوي دي. وړم کال له پاکستان او تیر کال له ایران څخه وطن ته ستانه شوي دي.
جوهره بلند میبره
فیض الله زکی ویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د زرګونو سرتیرو د وتلو وروسته 1500 قراردادیانو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې. همداشان دغو ځواکونو د افغانستان په بازارونو کې هر کال شاوخوا 1 میلیارد ډالرو مصرفول چې د هغوی د وتلو وروسته د افغانستان په اقتصادي ډېر اغېزه وکړه او په چټکه توګه یې د بیکارۍ کچه پورته یوړه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې د کار ملي کنفرانس د جوړېدو یادونه وکړه. وویل چې په دې کنفرانس کې د روان لمریز کال تر پایه به خصوصي سکتور او افغان حکومت په ګډه 220 زره کسانو ته د لنډې اوږدې مودې د کار امکانات برابر کړي.
کی ادارې ته څومره مامورین چې جذب شوي وي دا د اداري اصلاحات او د ملکی خدمتونو محترم مستقل کمیسیون پورې اړه لري. خو کله چې موږ ارقام موجود دي زدونه هم دا اوس دونه ویلی شو چې د دوی ارقام د ټولو تیر کلونو په کچه ډېر لوړ دی.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل چې افغان حکومت پریکړه کړې چې د ملي بودیجې څخه هغه پروژې وباسي چې خلکو ته کار په موندلو کې مرسته نشي کولی. هغه ویل چې سږکال ملي بودیجه خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په موخه جوړه شوې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر په افغانستان کې د ماهرو کارګرانو مسلې یادونه هم وکړه او ویل چې سږکال د افغان کوریا په انسټیټیوټ کې درې نورې رشتې هم ورزیاتې کړې تر څو افغان کارګر د افغانستان د کار په مارکیټ کې د بهرنیو کارګرو ځای ونیسي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د معلوماتو لمخي په افغانستان کې له 2 میلیون څخه زیات کسان بیروزګار دي. په دغه بیروزګار کسانو کې شمیر هغه تعلیم یافته افغانان هم شامل دي چې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو سره سره وزکار د مندل کیږي.
زما نوم احمد الله میاخیل دی. د کابل پنتون پل تخنیک پنځینا د انجینری څنګه نه فارغ شوم په 2018 کال کې او تقریبا 3 کال کې چې 2018 تر 2023 پورې وزګار یو تر څو پورې کار نه پیدا کړ.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دا وزارت اوس مهال د وادي دولتونو په مرکزونو کې د کسب د زکولو د لپاره روزنیز ورکشاپونه جوړوي بلکې دا بهيري شپېتو څخه زیات ولسوالیو ته هم غزولې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي سکل دغه وزارت د پولیس دکړو ملي اداره جوړه کړې ده چې ورسره د غوزوانانو شمیر به زیات شي چې په بیلابیلو برخو کې د کسب د زکولو له لارې ځانونو ته کار پیدا کړي شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کلونو کې شاوخوا 8000 ځوانانو د کسب د زکړې د پروګرامونو له لارې بیلابیل کسبونه زده کړي دي. په افغانستان کې د روانې جګړې له امله ډېر خلک د کلو څخه خارون ته راغلي چې اکثره کار
د څو مهم خبرونو لنډیز اوري. امریکایي سناتور لنډزی ګرام په پاکستان ته په سفر کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره کتلي دی. وایي جمهور رئیس ټرمپ نه به هم وغوړي چې د افغانستان د سولې د بهیر په هکله د خبرو لپاره د عمران خان سره وګوري. طالبانو تایید کړله چې استازوی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. طالبانو په اعلامیه کې ویلي دي چې دا غونډه نن وشوله او سبا به هم ادامه ولري. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې نن سهار وختي څه باندې 2 بجې د افغان ځانګړو ځواکونو پر قطعي موټر بم انتحاري حمله شوې ده. چارواکي وایي چې په دې برید کې د 16 نه زیات افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ګوند د ستر محکمې نه غوښتي دي چې پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری ته د پارلمان ته د ورتګ نه منع کړي. علي زرداری په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د سند ایالت نه بریالی شوی. په پاکستان کې د امر اختیار مسولین وایي چې په ټول هیواد کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. په امریکا کې د ځینو حکومتي ادارو د بندیدو یا بې معاشه کار کولو 5 مونۍ پیل شوه. د سوریې مطبوعات وایي دغه هیواد پوځیانو د اسرایلو راکټونه خنثی کړي دي. د هند په جنوب کې پولیس په یوې ډلې پسې ګرځي چې ګمان کېږي د 16 نه زیات کسانې نیوزیلینډ ته په قاچاقي توګه انتقالول. او روسیې خبر ده چې د جنوبي کوریا او متحده ایالاتو استازو په سویډن کې د شمالي کوریا د استازو سره مجلس کړی دی. چارواکي وایي چې په مجلس کې د نړۍ د متخصصینو یو کوچنۍ ډله هم برخه لري.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پات ورسیده سوشي بیروسه بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي